دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې روغ جوړ به زنه زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه اوري درنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې تاسو خبرونه اوري
لوستونکو سید سلیمان شاه د متحده ایالاتو د دفاع وزارت یا پینټاګن وای چې په افغانستان کې زموږ میشن یا ماموریت خوندي او مسؤل دی او د جمهور رئیس جو بایدن د حکم لمخه په منظم ډول لاغه هواد نه د عسکرو دراوستلو کار دوام لري د پینټاګن په یو مطبوعاتي بیان کې چنن د یکشنبې په ورځ د ازمری په ولسمه خبره شوې ده ویل شوی چې موږ اوس هم د افغانستان له حکومتي ځواکونو سره د پیسو په برخه کې او هم د وسلو د نگهداشت او ساتنې په برخه کې مرسته کوو او هم یو لړ هوایي بمباري سرته رسولې دي چې دفاعي بڼه لرلا تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري طالبان وایي چې د قندوز او سرپل د ولایتونو مرکزونه له حکومتي ځواکونو نه نیولې دي با خبر سره چې نو هم امریکا غا ته ویل چې د حکومت امنیتي ځواکونه د سرپل مرکز نه وتلې دي او د خار نه 2 کیلومتره لري د ملي پوز په یو اړه کې ځای پر ځای شوې دي او دغه خار زیاتره برخه د طالبانو په ولقه کې دي خو ولایتي چارواکو لا تر دې دمه د سرپل د مرکز د سقوط خبر نه دی تایید کړی آنلاین ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې یو ګڼ شمېر قیدیان د قندوز له مرکزی محبس نه د تښتېدو په حال کې عین شاهدان او امریکا غږ ته ویل چې د قندوز په خار کې د جګړو په دوران کې ګڼ شمېر دوکانونه سوځېدلې دي طالبان د قندوز په خار کې واقع د ملي امنیت د ودانۍ په شمول د ګڼ شمېر دولتي ادارو ودانۍ نیولې دي عین شاهدان نن د یک شنبه په ورځ د ازمری په ولسم امریکا غږ ته ویل چې طالبان د حکومتي عسکرو په خلاف په جنگ کې له هغه هموي موټر نه کار اخلي چې مخکې د ولسوالیو د سقوط په وخت له حکومتي عسکرو نه نیولیو د سید رحمان په نوم د قندوز د ښار یو اوسیدونکو امریکا غږ ته ویل فعلاً جګړه د ښار په سړکونو کې او ساره مشوي ده خو د دواړو خواو ترمنځ د درندو ډزو تبادله روانه ده لبل خو د افغانستان د دفاع وزارت وای چې ځنګړو عسکرو له طالبان نه د قندوز د ښار د جنرال عبدالرزاق چوک او په دغه ښار کې د ملي تلویزیون یا آر ټی ای ودانۍ بیرته نیولې ده چارواکي وای چې د قندوز او سرپل په ولایتونو کې اوس هم د حکومتي ځواکونو او د طالبان ترمنځ درندې جګړې روانې دي د کورنې چارو وزارت د وایان مرستیال احمد ضیا ضیا امریکا غږ ته ویل چې تیر شپه طالبان د قندوز او سرپل په ولایتي مرکزونو باندې بریدونه وکړل خو سقوط یې نه کړی د وایان په وینا سیمه ایز پاتون کوونکي حمله حکومتي عسکرو سره په جګړه کې ملګرتیا کوي د سرپل د ولایتي شورا رئیس امریکا غږ ته ویل چې طالبانو دغه ولایت په مرکز کې ټول دولتي ودانۍ نیولې دي د خوست ولایتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د پرباک پولیسوالۍ باندې د طالبانو حمله په شاتم بولې ده د خوست د امنیه قمانداني د مطبوعاتو دفتر نن د یک شنبه په ورځ امریکا غږ ته ویل چې طالبانو تیر شپه پر امنیتي پوسټو باندې برید کړو خو حمله په شاتم بول شوې ده حکومتي چارواکو د شاوخوا سلو طالبانو د وژلو خبر هم ورکړی دی خو په خپل لاره طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي چارواکي وایي چې مړی تر اوسه پورې پراته دي د پکتیا په ولایت کې د سړک د غاړې د یو ښخ شوي ماین په چاودنه کې 12 کسه ملکی وګړي وژل شوي دي دغه ولایت د امنیه قمانداني وایي حیات الله نظامی احمد زین د یک شنبه په ورځ د زمری په ولسم امریکا غږ ته ویل چاودنه تیر ماښام هغه مهال وشو چې د خزو او ماشومانو په شمول د سپرلیو نډک یو موټر د چینو په کلی کې پر سړک باندې تیرېده پر ماین باندې اور برابر شو ویل کیږي چې وژل شوی کسان د وی کورنۍ غړي او کوشش وکاو چې د جګړو له ویرې ځانونه ګرځېستا ورسي دوه کسه ټپیان شوي دي د وژل شوی کورنۍ وغړي نورجان امریکا غاک ته ویل چې په دغه پیښه کې مور او پلار دوا ورونه او دوا ورانداري هم وژل شوي دي د دې مرګانې چاودنې مسؤلیت لا تر اوسه پورې چا په غاړه نه اخیسته حکومتي چارواکي پړه د طالبانو په غاړه چولې خو طالبانو څه نه دی ویلي په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت په یو مطبوعاتي بیان کې ویل دي چې پر ولایتي مرکزونو او ښاري سیمو باندې د طالبانو بریدونه د هغوی د هغو مخکنیو ژمنو او وعدو په خلاف دي چې مخکې کړي وي د امریکا د سفارت په یو مطبوعاتي بیان کې راغلي دي چې په زور او جبر د خپل واک د تپل لپاره د طالبانو اقدام د منلو وړ نه دی او وایي چې د طالبانو د حملو په نتیجه کې په افغانستان کې یو نوی بشری ناورین رامنځته شوی دی. د شنبې په ورځ ناوخته د قندهار د احمدشاه بابا په نړیوال هوایي ډګر باندې د یو راکټ د لګېدو نه وروسته نن د یک شنبې په ورځ د کابل او قندهار ترمنځ هوایي پروازونه وځنډول شو. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اوري. د پخوانی شوروي اتحاد د مرکزی آسیا د پنځو پخوانیو جمهوریتونو مشرانو د جمعې په ورځ د ترکمنستان د ترکمنباشي په ښار کې د افغانستان په اړه د عاجل غونډې په دوران کې په دې وروستیو وختونو کې د طالبانو د پرمختګ او د ګډوډۍ او بی امنیتۍ د زیاتېدو له امله ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د ای پی خبري اژانس پرون د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ د موجوده شدید امنیتي خطر د دفع کولو په خاطر په ځوابي اقداماتو باندې هم وغږېدل. اژانس وای دا غونډه په داسې حال کې راوبلل شوه چې د روسیې د هوایي پوز درندو بمبارتمن الوتکو د افغانستان له سرحد سره چیرمه پر هدفونو باندې د بمبارۍ لپاره د امادګۍ د نیولو په غرض تمرینات اجرا کړل. د مشرانو له غونډې نه وروسته په خپره شوې رسمي بلاغې کې ویل شوي چې ژر تر ژره د افغانستان د موجوده وضعیت سمول او یو سیاسي حل ته رسیدل په مرکزی آسیا کې د امنیت او ثبات په ټینګولو کې کلیدي فاکتور حیثیت لري. د قرغزستان جمهور رئیس قربانګولی بردی محمدوف په خپل وینا کې اشاره تن ویل چې د مرکزی آسیا د مشرانو ترمنځ مشورې د سیمه ایزي همکارۍ او سوداګرۍ د پراخولو او د سیمې د امنیت ټینګولو لپاره خورا زیاتې مهمې دي. نوموړي ویل چې دا ډول مشورې به سولې په خاطر د ډیالوګ یا تفاهم لپاره هم لاره خلاصه کړي. په عین وخت کې په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات له افغانستان نه د روانې میاشتې د 11 نیټې پورې د خپل روسي عسکر د راوستل لپاره ځان چمتو کوي او د امریکا د تاریخ ټوګ د جنگ د پای ته رسولو اراده کړې ده. دا شل کلن جنگ هم د انساني تلفاتو په حساب او هم د مالی تاوان په حساب په درانه قیمت تمام شوی. د امریکا غږ د یو ځانګړي رپورټ لمخې د جنگ په لومړي کال کې لسلو زر نه زیات امریکایي عسکر په افغانستان کې پراته وو. د براون پوهنتون د څېړنو او معلوماتو لمخې د 2,342 امریکایي عسکرو له وژل کېدو سربېره برابر 44,000 ملکیان هم د جنگ په دوران کې وژل شوي دي او د جنگ د مجموعي تلفاتو شمېر 1,013,386 ته رسیږي چې په دې کې 3,846 قراردادیان، 1,144 د ناټو د غړو هیوادونو عسکر، 3,044 تنه د خیریه مؤسساتو کارکونکي او ژورنالیستان شامل دي. د براون د پوهنتون د څېړنې له مخې 15,191 طالبان او د 1,000 مخالف وسلوالو ډلو افراد هم په دغه جنگ کې وژل شوي دي. که څه هم چې پینټاګان وایي چې د افغانستان د جنگ مجموعي قیمت څه کم 825 میلیارډ ډالر دی، خو د براون د پوهنتون څېړونکو په دې باور دي چې متحده ایالاتو په افغانستان او پاکستان دواړو کې 19 کلونو په دوران کې 2.3 ټریلیون ډالر لګولې دي، 1 ټریلیون 0 میلیارډ ډالر کېږي.
خبرونه مو اوریدل په موکړی د خبرونې لومړی رپورت ته. د کندوز خار زیاتې برخې طالبانو نیولې دي، خو افغان ځواکونه د خار په سندو کې د وسواله طالبانو سره په جګړه اخته دي چې خار او دولتي ودانۍ بیرته ونیسي. ګل رحیم نیازمن رپورټ را لېږلې.
نن سهار وختي یو ځل بیا طالبانو د کندوز د خار په بیلابیلو برخو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د کندوز خار ته ننوتل او افغان ځواکونه له دولتي ودانیو په شا شول. د کندوز د خار یو تن اوسیدونکی چې د خار په مرکزی برخه کې اوسیږي وایي چې د خار مختلفو برخو کې د جګړې لامل دکانونو او سرایونو و راخېسته. هغه زیاتوي چې د خار په مرکزی چوک کې سخته جګړه وشوه چې طالبانو هم په دغه جګړه کې د هغو هموی ټانکونو نه استفاده کوله چې د ولسوالیو د سقوط پر وخت له افغان ځواکونو څخه نیولې وو. د خار اوسیدونکو سید رحمان وایي چې اوس د خار په کوڅو کې توده جګړه پای ته رسیدلې، خو خال خال ډزې کېږي او د هوان مرمۍ پر خار راتوغول کېږي.
دادونه کندوز جنگ سقوط هر څه کنه ټول یو پاته کاغذ په دا جنگ دي بل افات دي هیڅ زیات خساره والا وو. په عموم په کندوز کې د نن ورځې خو نه شمېل خدا دې سوره دې کې تقریبا شاوخوا 15-16 کسان مړه او زخمیان شته دي. په عموم کې تقریبا کم از کم یو 17 دکان شوي دي چې په مختلفو ځایونو کې دي. د خلکو په کورونو کې مرمۍ ډېرې لګېدلې دي، اوس هم تیارې بمبار کوي او یو نیم اواز نه راځي نه پنځه چا دي د معلومات نه کیږي. د دورې نه کته چې پخوانی ټول ښار دی دا عموما ټول دی هغه سره مخالفینو سره طالبانو سره دی او د دورې نه پورته حکومت سره ته یوازې میدان قل اردو داسې نه دي. دقیق معلومات نه کېږي ځکه چې په هره کوڅه کې هر ځای کې څوک وتلی نه شي وتل ډېر نه کېږي. دا اوس هم چې تا سره خبرې کوم یو غرض بیا وشو چې د اوانل کړې تحریبا په دې نه پوهېږم جنګ لا پاس روان دی خو دلته هم اوان نه راځي.
وسلوالو طالبانو لدریو خواو پر خار بریت کړي او چې لومړی د پولیسو قماندانی ونیول او ترڅنګ د قندوز زندان مات کړ. ل 2015 کال را په دی خوا دا د قندوز دریم ځل سقوط دی چې طالبان یې نیسي او په هر ځل سقوط کې د دغه خار سوداګریز مارکیټونه دولتي ودانۍ او د عامو خلکو کورونه د جګړې لامل نړیږي او سوځيږي. د قندوز ټول دولتي مسولین په هوایي میدان کې د قلی اردو په مرکز کې راټول شوي او له هغه ځایه یو ځل بیا پر طالبانو برید کړي. هوایي قواوې هم په جګړه کې داخل شوي او ځینو ځایونو کې پر مخالفینو بمبار کوي. خو قندوز ته د طالبانو د داخلېدو په اړه سیمه ییز چارواکي مطبوعاتو ته څه نه وایي. له تیرو دوه میاشتو راهیسې د قندوز د ښار په شاوخوا سیمو کې د جګړو له امله 10,000 کورنۍ بې ځایه شوې وې چې د دورې په سر سیمه کې تر څادرو لاندې اوسېدلې. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو دی. په موکړی د رپورټ سره د خوست زینو مدني فعالانو په دغه ولایت کې د طالبانو د احتمالي بریدونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په تیر یو شپه او ورځ کې په خوست او پکتیا کې د طالبانو بریدونو او بمی چاودنو تر شلو ډیر ملکی وګړي وژلې دي. خبريال ابراهیم رحیمی رپورټ راغلی.
د نام نه په تازه پیښو کې چې په خوست او پکتیا ولایتونو کې شوې لک تر لګه 22 ملکی وګړي وژل شوي او تر لاسو ډیر نور ټاپیان دي. د یوې کورنۍ سوار لس غړي چې په یو موټر کې د جګړې لامل خوندي سیمې ته پناه وړل د پکتیا ری سایت کرم ولسوالۍ په شینو سیمه کې سړک غاړې به می چاودنې ښکار شوي. د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 تنه وژل شوي او 2 تنه ټاپیان دي. دغه راز تیره شپه د خوست په باک ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ سخت جګړې له کبله اته ملکیان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوي او لس نور ټاپیان دي. په یو بل پیښه کې چې د خوست په صبرای ولسوالۍ کې پر یو کور د هوان لګیدو له امله شوې د یوې کورنۍ دوه ماشومان وژل شوي، یو سړی او درې ماشومان ټپیان دي. که څه هم حکومتي ځواکونه وایي چې د باک پر ولسوالۍ د تېرې شپې طالبانو ډله ییز برید پر شا تمبولی او تر 150 ډیر طالبان یې وژلې او ټپیان کړي دي. د ولایت یو شمېر اوسېدونکي اندېښنه څرګندوي چې ممکن طالبان په دغه ولایت کې نور بریدونه هم وکړي.
د خوست ولایت هم د هغه ولایتو له جملې څخه دی چې تر اوسه پکې شدید جنگ نه دی منځته راغلی، خو بیا هم یو نیم وخت پکې جګړه کیږي. نو د دې وجه نه موږ په دولت او په چارواکو باندې غږ کوو تر څو د خوست برخه کې هم یو څه اندازه توجه زیاته کړي.
په دې وروستیو کې خوست د هیواد د ګوتو په شمیر د هغو ولایتونو له جملې څخه شمیرل کیږي چې نسبت زیاتره ولایتونو ته یې امنیتي وضعیت ښه بلل شوی. د دې ولایت مدني فعال فرید قربان له آشنا راډیو سره په خبرو کې له حکومتي چارواکو وغوښتل چې په ولسوالیو کې پراته امنیتي ځواکونه په خپل وخت اکمال او تجهیز کړي.
زموږ غوښتنه دا ده د خوست ولایتي ادارې چې په دې اساس وخت کې له نورو مسایلو تیر شي، په یو غږ په پوره همغږۍ د خپلو ځواکونو تر شا ودرېږي، له دوی سره په هڅونه او همدارنګه په تجهیز کې مرسته وکړي او ټولو لرو ولسوالیو ته رسیدګي وکړي او امنیتي مسایلو ته له بل هر څه نه ډېر پام وکړي.
په ورته وخت کې وسلوال طالبان بیا وایي چې تېره شپه د باک ولسوالۍ مرکز او امنیه قومندانې نیولې ګڼ شمېر سرتېرو وسله پر ځمکه ایښې او د دوی لیکو ته ورغلي. د دې ډلې یو بیان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته په واسطولي بیان کې ویلي چې ډېره وسله وسایط او مهمات هم د دوی لاس ته ورغلي. خو د خوست پولیسو د ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ. په دې وروستیو کې چې د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې جګړه لا توده شوې، د خوست د باک پر ولسوالۍ د طالبانو د تېرې شپې برید په دغه ولایت کې پر حکومتي تاسیساتو لومړنۍ ستره حمله بلل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
فرانسې افغانستان سره په هند کې د تولید شوی استرازنیکا کرونا واکسین یو سل سلور سلویخ زر ډوز واکسین مرسته کړې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي اوس مهال په افغانستان کې 1 میلیون او 200 زرو ملکی وګړو د کرونا واکسین اخیستی دی. په موکړې په دې حقله د اکرام شینواری رپورټ ده.
د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې دلی په کابل کې د فرانسې لخوا افغانستان سره د مرسته شوو 1,400 ډوزو د کرونا د استرازنیکا واکسین د مرستې جوپه ترلاسه کړې ده. د فرانسې څخه د مخه 2 اونۍ وړاندې دنمارک هم افغانستان سره 1,300 ډوزو د کرونا د استرازنیکا واکسین مرسته کړې وه. د عامه روغتیا وزارت مالی او اداري مرستیاله وږمه سالمي وایي چې دا واکسین به لومړی هغو کسانو ته تطبیق شي چې د مخه د واکسین د همدې بڼې یو ډوز اخیستی وو.
څلوریک زره دوز واکسینا د استرازنیکا کومک کړی دي او تر اوسه پورې د مونږ چې دي 1.5 میلیون خلک چې دي معافیت حاصل کړی دي او واکسین خسته دی. نو دا واکسینونه چې دي په اولویت کې بوغو خلکو ته ورکول کیږي چې اول دوز ورته تطبیق شوی دی او دوم دوز تر اوسه پورې پاتې دی. موږ همدغه چې د فرانسې نن واکسینونه تر لاسه راوړل، موږ د هند او ایالات متحده امریکا همداسې چین او همچنان د سویډن نه هیڅ واکسینونه لاسته راوړلي دي. چون چې دا کورونا چې دی و پاندیمی را که پیوه حصه که ده جهان می نو بلا حصه که هر سوک خلق نیوله شه. پا دو حالت که موک باید لاسی و بل تور کود در سوک کوله شه چه خپل خلق بل غرو او همچنان ده همسایه مملکتونم باید دیر زیاده پا دیگه تشکری و کرو.
د امید کذب په نړیوال هوایي ډګر کې د واکسین د مرستې ترلاسه کولو غونډه ته په کابل کې د فرانسې سفارت چارواکو ویل چې افغانستان لومړی هیواد دی چې دغه هیواد لخوا د کورونا وایرس واکسین مرسته ترلاسه کوي. د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا وایرس د جانسن اینډ جانسن امریکایي شرکت د واکسین ترڅنګ په هند کې تولید شوی د استرازنیکا واکسین تطبیق په ټولو 40 ولایتونو کې دوام لري. افغان په تمه لري چې ژر به په چین کې تولید شوی د کورونا واکسین 1 میلیون ډوز هم ترلاسه کړي. د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر نن ورځې پورې 1 میلیون او 200 زره ملکي وګړو په افغانستان کې د کورونا وایرس واکسین اخیستی دی. د امیر روغتیا وزارت د کورونا وایرس واکسین تطبیق لړۍ په داسې حال کې ګړندی کړي چې په افغانستان کې په وروستیو اونیو کې په پرله پسې ډول د کورونا وایرس مثبتې پېښې کمې شوې دي. د امیر روغتیا وزارت د شنبې په ورځ افغانستان کې د 340 نوو مثبتو پېښو سب خبر ورکړی. د دغه وزارت مرستیال وایي ډاکټر میریاس الیزیا وایي چې په تیرو 3 ساعتونو کې 8 ناروغان د کورونا په ناروغۍ مړه شوي دي.
څلورمه ساعتونه کې 1,900 مشکوک کسان د کورونا ناروغۍ لپاره د هیواد په ټولو کوڅو او دولتي لابراتوارونو کې شیشې دي چې د دې چمنې څخه د درې سو شلته نه مثبتو چې د دې سره د مثبت شمېر په هیواد کې 1,500 اوته ورسېدل. په یاده موده کې 520 کسان راغلي دي او متاسفانه 30 کسان خپل ژوند لاسه کړی.
په افغانستان کې د کورونا وایرس دریمه څپه شاوخوا 6 میاشتې وړاندې خپره شوې چې د عامې روغتیا وزارت د وینا له مخې لا هم په دغه هیواد کې د خپرېدو په حال کې ده. خو دا وزارت وایي چې د 3 ولایتونو پرته په اکثر ولایتونو کې د کرونا وایرس د مثبتو پېښو شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی.
کرونا یوه ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دستمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د مهال د افغانستان د سولې مذاکرات د جګړې تر اثر لاندې راغلي او په قطر کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو هیڅ درک نه لګي. ممتاز بهیر رپورټ را لګلې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات په ټپه ولاړ دي او هیڅ پرمختګ پکې نه دی شوی، بلخوا د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د جګړې لمن پراخه شوې ده. د افغانستان د مدني ټولنو رئیس عزیز رفیع امریکا غته وویل چې د جګړې ښکېل خواوې په وروستیو کلونو کې په دې نه دي توانېدلي چې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو منافع تشخیص کړي او همدا مسله د دې لامل شوې چې په افغانستان او سیمه کې د منافعو تقابل رامنځته شي. د ښاغلي رفیع په وینا د منافعو تقابل په افغانستان کې د جګړې د دوام لامل شوی دی.
وضعیت داسې کار کې چل شوی ده چې په کې یوازې افغانان قرباني کېږي او یوازې زموږ شتمنۍ د اجتماعي او مالي شتمنۍ ترخچي. متاسفانه دا د هغه سیاستمدارانو وجه نه ده چې دوی خپل شخصي ګټې او ګروهي ګټې د ملي ګټو په وړاندې زیاتره اهمیت دوور وګڼه او متاسفانه د افغانستان لپاره یو منطقي حل او یو منطقي حل لپاره هلې ځلې ونکړه.
هغه همداشان ویل چې نیابتي جګړه په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې او دغه هیواد د ټولنیزو فرهنګي او اقتصادي زیربناو د لمنځوړلو یو عمده لامل دی. لا دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم طالبانو ته په خطاب وویل چې یا واقعي مذاکرات او یا هم جګړه انتخاب کړي او د لازیاتو کمانډوز ځواکونو د جذبولو سپارښتنه وکړه. د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مزبا امریکا غته وویل چې په افغانستان کې روان وضعیت په شخصي سلیقو د سولې د خبرو د پیلولو د طالبانو نژمنتیا او د سولې له مسلې سره د افغانستان د حکومت د کمزوري چلند له امله رامنځته شوی دی.
طالبان له خوا انډول نه مراتی د پدې لړۍ کې د امریکایانو له خوا نه درنوي چې باید افغانستان ولسته کړی او یا هغه شفافیت چې لازم په نظر کې نیول شوی و هغه ونه نیول شو. نړیوالو هم اهمیت صحیح درک نه کړ. د افغانستان حکومت په مدیریتي لحاظ ضعیفه و، اراده یې ډیره ضعیفه وله او یو سمه برنامه د دې لپاره نه و جوړه او همغه و چې دا لړۍ د بنبست سره مخامخ شوله او برعکس افغانان غافلگیر کړل، ولس دې مون غافلگیر کړ، جګړو شدت ومنده.
ښاغلی مصباح په افغانستان کې روان ناورین ډیر مسولیت د طالبانو په غاړه واچو او ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت هم په دې برخه کې د کمزوري چلن لامل مسؤل دی. روانو جګړو او په قطر کې د مذاکراتو ناسرګند برخلیک افغانان د سولې د بهیر په اړه ناهیلي کړی دي.
عزت الله نظام د کابل پانتون واصل ورو رسول تایید هیله نه لرم. د افغان جګړه کې د بهرنیو هیوادونو ګټې دي، د تاوده ساتلې ده، وژنې او جګړه ورانه د ټول پکې افغانان ګوري. بي سوادي، غربت د ټول د افغانانو دي او ګټه څو بهرني ملکونه دي.
زمانم حمد الله سوله وسره شنه چې دا جنگ رواني سوله خدای خبره کوي، دا یې سلامونه رواني سوله برای دي. دا په کار دي چې شخصي جوب دا سره خپل شخصي جوبون دغه کوي او د وطن او د خپل ولس لپاره چمتو دي.
د افغانستان د مصالحې عالی شورا او د حکومت د سولې مرکزی پلاوی په دې اړه د امریکا غټ پښتنو ته ځواب ورنکړ، خو د سولې د وزارت ویاندی ناجی انوري وویل چې طالبان د سولې پر ځای ډېر په جګړې تمرکز کوي. د افغانستان په یو شمیر لویو ښارونو باندې له بریدونو او د یو شمیر ولایتونو د مرکزونو له نیولو سره هم مهاله په کابل کې د امریکا سفارت د دغې ډلې بریدونه غندلي او ویلي دي چې دا د طالبانو د ژمنې په خلاف دي. دغه سفارت په یو بیان کې ویلي چې په زور واک د رسیدلو لپاره د طالبانو اقدامات د نه منلو وړ دي او له سیاسي لارې توافق ته د رسیدو په برخه کې د دغې ډلې له ادعاو سره سمون نه لري.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
استرالیا کې چارواکي وایي چې د نوي خبرو شو شمیرو په اساس باندې د کرونا وبا په اخته شو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. چارواکي وایي چې هغوی به اوس هغه پالیسي چې د اوږدې مودې راهیسې د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره استعمالوله هغه پرېږدي. د سیدنی نه فلم مرسل رپورټ رالېږلې چې درته دراوو. د استرالیا په دریو لوی ښارونو سیدنی، ملبورن او برسبن کې چارواکو په ګرځوندیز باندې محدودیتونه یو ځل بیا لګولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په وکټوریا کې دولتي چارواکو تیر ورځ د کرونا وایرس نهیش نوې قضیه ثبت کړې. چارواکو د شنبې په ورځ وویل چې په دغه ورځ باندې 14 نوي کسان په کرونا باندې اخته شوي دي. ویل چې د استرالیا د ټول زیات نفوس لرونکي ښار دی. چارواکي وایي چې په سلیری شتو ساعتونو کې 390 کسان په ډیلټا وایرس باندې اخته شوي دي. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل دی چې په دغه ایالت کې په یو ورځ کې دومره زیات کسان په د کرونا وایرس په نوې بڼه باندې اخته کیږي. د جون د میاشتې راهیسې 4 کسان د دغه وایرس له امله مړه شوي دي. د یادونې وړ ده چې د استرالیا د غشمیري د نورو ملکونو سره پرتله شي نو دا کم ښکاري، خو په استرالیا کې چارواکي د کرونا د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډېر سخت او جدي اقدامات کوي. استرالیا د نړیوال سرحد تړلو او سختو بندیزونو د لارې د وایرس د ختمولو پالیسي لرله، خو اوس چارواکي وړاندیز کوي چې د دغې ناروغۍ د ختمولو او د وایرس د ختمولو لپاره کې دیشي هغه خپل پالیسی بدل کړي. اوس د استرالیا چارواکي وایي چې په کار د استرالیایان د نوي وایرس سره ژوند کول زده کړي. د ویلز چارواکي برډ هازارد وایي ک د کرونا سره په تړلي محدودیتونو باندې عمل وشي نو د ډیلټا وایرس د پرېدو په مخنیوي کې به ډیره ګټه وروي. هغه وویل
Look, I still harbor the hope that we'll get back to zero, but Delta's a pretty wild variant of the virus. It's wreaking havoc across the world. It's almost a level of self-entitlement.
ګورې زلا اوس هم امید لرم چې موږ به بیرته صفر ته ورسیږو، مګر د ډیلټا بڼا یو وحشي ډول دی. دغه په ټولې نړۍ کې تباہی رامنځته کړې ده. دا به د ځان سره دښمنی کول وي که تاسو دا وګڼئ چې موږ واکسین نه کول غواړو. نہ باید تاسو ټول واکسین شي او موږ ټول واکسین ترلاسه کړو. کوم چې تاسو په اصول باندې عمل ونه کړو نو دا به وایرس یو ځل بیا زیات کړي، خو زه هیله لرم چې داسې ونه شي. جارج هارمر د رواني روغتیا د یو بنسټ مشر دی. هغه وایي
We have been saying since the pandemic started here in Australia that the aftershocks and the long tail of the mental health
crisis in Australia keep Australia keep the urban rusta paruri sehat bandi dir jiddi asarushi de adawan word the chip Australia ke tarusa purish pag dir shidara kasan pa da virus bandi akhta shwidi aw tarusa pure nah sawa shal kasan tre namradi
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د وضعیت او په لوی خارونو د طالبانو د بریدونو په حق له ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو ته تازه معلومات ورکړل شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ویلي چې هیواد په خطرناک حالت کې دی. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ویلي چې دوی ته په غونډه کې د برخه اخیستلو اجازه نه دا ورکړل شوې. لبلې خواص په نیمانی ویلي چې د جګړو زیاتول طالبانو ته نړیوال مشروعیت نه وربخي.
په داسې حال کې چې طالبانو پر لوی خارونو بریدونه زیات کړی دي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه وکړه.
افغانستان از ناو ات ا دینجرس ترننګ پوینت.
افغانستان واز د اټس پی وی ډیره خطرناک نقطه کړي. په مخ کې د سولې واقعي خبرې او یا هم له تراژدي سره نغښتي کړکیچونه او له وحشته داسې یو ډکه جګړه لیدل کېږي چې د سخت بشري وضعیت او د بشري حقونو څخه د سرغړونې د زیاتوالي سره به مل وي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي غلام محمد اسحقزي نړیوالو څخه وغوښتل څو د بندیزونو او د ملګرو ملتونو د اوسنیو پریکړې لکونو په شمول د شته امکاناتو په مرسته په طالبانو فشار راوړي څو د سولې په معنا دار خبرو کې ګډون وکړي.
موږ له شورا غواړو چې پر رژیم د بندیزونو د عاجل تطبیق او د 1978 کال او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 د پریکړې لیک په ګډون له اوسنیو امکاناتو څخه کار واخلي او پر طالبانو فشار راوړي څو د افغانستان د حکومت له اکراتیک سره په منادار خبرو کې ګډون وکړي.
میرمن لاینز چې له کابل څخه د غونډې ته وینا کوله وویل د طالبانو پرمختګونه پر ملګرو ملتونو فشار اچوي څو روان کال د خپلو بې ځای شویو تخمین دوه برابر کړي.
په دې ناوړه حالت کې به ملګري ملتونه او د بشري مرستو نور همکاران د مرستې په هدف خپل حضور ته دوام ورکړي. دا مهمه ده چې کومو ځایونو ته موږ د مرستو د رسولو فرصت او لاسرسی لرو، خو دا اوس په زیاتېدونکي ډول ستونزمنه کېږي.
بلخوا سپینه مڼۍ وایي چې د طالبانو وروستي اقدامات به په نړیواله سطحه د مشروعیت د ګټلو په برخه کې له هغوی سره مرسته ونه کړي.
که طالبان ادعا کوي چې هغوی نړیوال مشروعیت غواړي، دا ډول اعمال به د مشروعیت په ترلاسه کېدو کې چې ورپسې ګرځي مرسته ونه کړي. هغوی باید په دې مسیر کې پاتې نه شي. هغوی کولی شي ورته انرژي چې جګړې ته کاروي په هماغه اندازه د سولې د خبرو لپاره یې هم وکاروي. موږ په ټینګه ورڅخه دا غواړو.
د سپینې مڼۍ ویاندی جنساکي د افغانستان د حکومت د رسنیو د مشر دوا خان مینپال وژنه هم وغندله.
اجازه راکړئ لومړی د حکومت په نمایندګۍ د افغان حکومت د رسنیو د مرکز د مشر دوا خان مینپال ترور وغندم. د هغه تر وژل کېدو مخکې د روانې ونې په پیل کې د دفاع د سرپرست وزیر پر کور بمی بریک شو.
دوا خان مینپال په داسې حال کې وجل کیږي چې د افغانستان په ګڼ شمیر سیمو کې د افغان حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې زیاتې شوې او طالبانو حتی د جوزجان او نیمروز ولایتونو مراکز هم
درمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ شنارې جوړه زموږه سهارنۍ خبري خبرونه مو اوریده موږ تاسو نه په دې